او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه، که مونږ یو بني آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیفه وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، په مازیګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش له مینې او اخلاص ډک ګېډې سلامونه ومني. عزیزانو، نن د خالی یا شنبې ورځ د 1444 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې اولسمه د 1444 هجری قمری کال د جمادې الاول د میاشتې هم اولسمه او 2015 میلادي کال د نومبر لاتمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قرآن عظیم الشان په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی لا معمول سرسم خبرونه اودل شي. په خبرونو کې یو راپورت هم لرو بیارته یو سیاسي تبصره وړاندې کی چې عنوان یې دی په ایران د سیونست رژیم په برید کې د امریکا پر رول له ټرامپ لا اعتراف وروسته د تهران غوښتنه څه ده. د دې وروسته هم بیا ورسپانو ته د کتنې پروګرام اوریدلی شي او بیا هم د رڼا سرچینې پروګرام اوري چې له دې وروسته هم بیا د تلپاتې وږمې پروګرام اوري چې په همدې سره زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ خبرونه هم سرته رسي. پار سټوډي ډاټا آر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درخت چې تاسو پرې نړۍ سیمې تازه خبرونه نو ډېر جالب مطالب لوستل شي. ازان یو ولنه د دمه کو بیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غو سم پام کړی دی مهال خبرنو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز خاغلی پزشکیان ویلی چې په یونسکو کې د کوروش منشور تصویب د انسانیت په وجدان کې د ایران د تمدن د دوامدار شتون سیمبول دی. خاغلی ایروانی ویلی چې د امریکا د ولسمشر جنایتکارانه اعتراف د واشنگتن حقوقي مسؤلیت ثابتوي. خواجه آصف ویلی چې تر هغو به اوربند وي چې افغان لوري برید نوي کړی او سیونست رژیم جنګي الوتکو په غزې کې په مختلفو سیمو بمباري کړی ده. اوسم بشپړ خبرونه. خاغلی مسعود پزشکیان ویلی چې په یونسکو کې د کوروش منشور تصویب د انسانیت په وجدان کې د ایران د تمدن د دوامدار شتون سیمبول دی. پارس ټوډی راپورټ کوي چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر خاغلی مسعود پزشکیان د یونسکو لخوا د کوروش منشور تصویب د انسانیت په وجدان کې د ایران د تمدن د دوامدار شتون سیمبول وباله. خاغلی پزشکیان د یونسکو نړیوال میراث په لیست کې د کوروش منشور د ثبت په مناسبت په پیغام کې دا پیښه د بشري تمدن په برخه کې د ایران د تاریخي او کلتوري رول د دوام نخا وګڼله. خاغلی پزشکیان درنیوالې سولې او ګډ ژوند په خپرېدو کې د ایران د الهام بخون کې رول په ټینګار سره زیاته کړه. د کوروش منشور تصویب د انسانیت په وجدان کې د ایران د دوامدار شتون سیمبول دی. هغه هم ځکه چې له اوږدې مودې رئیس د خبرو اترو زغم عدالت او ګډ ژوند زانګو ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر خاغلی پزشکیان د ایران د تمدني دریستا په اشاره سره زیاته کړه نن اسلامي ایران قوي شي په سیمه او نړۍ کې سوله او پیوستون هم الهام کړي. خاغلی ایروانی ویلی چې د امریکا د ولسمشر جنایتکارانه اعتراف د واشنگتن حقوقي مسؤلیت ثابتوي. په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر او دایمي استازي د ایران پر ضد د سیونست رژیم په ورستي یرغل کې د امریکا د مستقیم رول په اړه د هیواد ولسمشر سرګندونو په ځواب کې د اعتراف د امریکا د نړیوال مسؤلیت سرګند ثبوت غنی. په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر او دایمي استازي خاغلی امیر سعید ایروانی د ملګرو ملتو مومنشي انټونی ګوتریش او د امنیت شورا مشر مایکل عمران قانو ته په یوه رسمي لیکې د امریکا د ولسمشر ترامپ د وروستیو سرګندونو په اړه غبرګون څرګند کړ چې د هغه هیواد د ایران پر وړاندې سیونست رژیم په بریدونو کې مستقیم رول په اړه دی. ایروانی ټینګار وکړ د لوړ پوړي امریکایي چارواکي لخوا جرمي اعتراف د واشنگتن لنوال مسؤلیت او په دې تیریګرو اقداماتو کې د بېګونه یورو خان او نه انکارېدونکي ثبوت او د نړیوالې قانوني پایلې هم لرلی شي. په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر او دایمي استازي زیاته کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت د دې مسلې تعقیبولو لپاره خپل ذاتی حق خوندي کوي او د امریکا د بشپړ حساب ورکولو او نړیوالو قوانینو د اصولو پر اساس ایران ته رسیدلي انساني او مادي زیانونو لپاره خساره ورکولو غوښتنه کوي. خواجه آصف وی چې تر هغه به اوربند وی چې افغان لوري برید نیوي کړي. د افغان رسندوی له راپورټ سره سند پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وی د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند به تر هغه وخت وی چې افغان لوري برید نیوي کړي. هغه تازه یو پاکستانی رسنی سره په خبرو کې ویلي چې مذاکرات پای ته رسیدلي او کومه نتیجه نه ده ورکړي، ځکه چې افغان لوري په مکتوب شکل له موافقه سره مخالف دي. له دې سره هم مهاله نن سهار د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ایکس پانل لیکلي چې دواړو خواو ترمن مذاکرات د پاکستان د غیر مسؤلانه غوښتنو په خاطر به پایلې پای ته رسیدلي دي. مجاهد ټینګار کړی چې د هر ډول برید دفاع او ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ترکیې د استنبول ښار په کوربتو د افغانستان او پاکستان ترمن در یم پړاو به نتیجه پایتا ورسیده. ایزان هو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستیو دغه شخړو او تاوتریخوالو په ارتباط د طالبانو د ویندوی د خبری کانفرنس پاکله زمونږ د خبريال رالیګلی راپور ته وکړي.
روس علاقه چې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبراتره ناکامه شوې. تازه طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د پاکستان په پوز کې ځینې ځانګړې پوزي کړي د افغانستان د ثبات او پرمختګ مخالفه دي او هڅه کوي چې افغانستان په ستونزو کې ښکیل کړي. ښاغلي مجاهد نن په یو آنلاین خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې په پاکستان کې ځینې ځانګړې پوځي کړي د افغانستان په پرمختګ، امنیت او ثبات خوشاله نه دي او تل د افغانستان د ناامنیو، اشغالونو او مهاجرتونو څخه ګټه پورته کړې ده. هغه ویل دغه کړی اوس د یو لړ بهانو په جوړولو سره هڅه کوي چې افغانستان په ستونزو کې ښکیل کړي. د طالبانو ویان همداراز زیاته کړي چې د دغې ډلې سیاستونه د پاکستان د ولس، سیاسي ګوندونو او علماو له باور سره سمون نه خوري.
دا سبب کې چې متاسفانه په پاکستان کې ځینو خاصو پوځي کړو ته په افغانستان کې مرکزی او قوي حکومت، امنیت، پرمختګ او قانون کې سوله او ثبات نه سي، ځکه دوی تل د افغانستان له ناامنۍ، اشغالونو، مهاجرتونو او مجبوریتونو څخه ګټه پورته کړي. نن بیا غواړي د یو لړ بهانو په تراشلو سره له افغانستان سره ځان په ستونزه کې ښکېل. موږ پوهیږو چې د دغې خاصې پوځي ډلې چې د پاکستان په پوځ کې دننه شتون لري د افغانستان ضد پالیسیو سره نه د پاکستان متدین ولس، نه سیاسي احزاب او نه هم دغه هیواد علما کرام موافق.
زبیح الله مجاهد دغه راز ویل چې دغه کړی د افغانستان پر حکومت ناسم تورو نه پوري کوي او نړۍ ته داسې ښیي چې ګواکې د پاکستان ناامني او د طالبانو تحریک یا ټي ټي پي فعالیتونه د طالبانو حکومت واکمنۍ له پیل سره تړلي دي. په داسې حال کې چې دغه ناامني او د ټي ټي پي فعالیتونه له 2002 کال راهیسې روان دي. نوموړي همدارنګه څرګنده کړه چې د طالبانو حکومت د خپلې خاورې څخه د نورو هیوادونو په چارو کې د مداخلې اجازه نه ورکوي.
دغه کړی په اسلامي امارت باندې ناسم تورو نه پوري کوي. نړۍ ته داسې ښیي چې ګویا د پاکستان او د پاکستان طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې د اسلامي امارت سره جوخت پیل شوی دی. په داسې حال کې چې د ٹی ٹی پی شتون له 2002 کال څخه را په دې خوا پیل شوی او علت یې هم د پاکستاني پوځیانو هغه ناسم سیاستونه وو چې هغه مهال له امریکا سره ځان په اتحاد کې ګډ کړ او بیا یې امریکایانو ته اجازه ورکړه چې په وزیرستانونو او قبایلو کې ډرون بریدونه ترسره کړي.
زبی الله مجاهد هم ویلي چې د ترکیه په کوربتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ مذاکرات پرته له کومې پایلې پای ته رسیدلې دي. په همدې حال کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي که څه هم مذاکرات بې پایلې پای ته ورسېدل خو د پاکستان له لوري به اوربند دوام ولري. فضل غنی حق مال، تهران، رادیو کابل.
خبرونه ته دوام ورکو. له ابراهیم موافقه سره د قزاقستان یو ځای کېدل خپل جناتون لپاره سیونست رژیم ته یو انعام دی. هرنا خبری اژانس راپورټ کړی چې فلسطین مقاومت کمیټي د یو بیانیه په خبرولو سره په کلکه له ابراهیم موافقه سره د قزاقستان د یو ځای کېدا، یعنی له اسرائیل نیواګر رژیم سره د اړیکو د عادي کولو د موافقه او له سیونست رژیم سره د اړیکو د پراخولو لپاره اقدام وغنده او هغه د فلسطین د ملت پر ضد د نسل کوشې په خاطر د اسرائیلو فاشیستي رژیم او د هغه مشرانو ته یو انعام او پاداش وباله. د فلسطین مقاومت کمیټیو په بیانیه کې ویل شوی چې له دوو کلونو نژادي پاکونه وشلو او تباهي ورسته له ابراهیم موافقه سره د قزاقستان یو ځای کېدل د فلسطینیانو په وینو د جنایتکار سیمستانو د ککړو لاسونو پاکولو لپاره یو هڅه او د بې مخینی اخلاقي نسکوري دا یو نخ ده. د فلسطین مقاومت کمیټې په دوام کې د قزاقستان په حکومت غږ وکړ چې سملاسي له دغه نه منلو وړ او نه توجیه وړ فیصلې شتګ وکړي. په تیر بیا په داسې شرایطو کې چې سونست رژیم او داغه د جنایتکار مشرانو پر ضد چې د نړیوالو محکمو تر تعقیب لاندې دي د بندیزونو او د منځوي کېدا څپه په زیاتی ده. د فلسطین د مقاومت کمیټې ول اسونس رژیم سره د اړیکو ادي کول د فلسطین په ملت لا شاته خا د چړې گزار د لسکونو زرا شهیدانو او د جوبلو کسانو وینتا به احترامي و بل کوم چې د امریکا د نه خپل غم لاتر سره د اسونس رژیم د جنگي ماشين قرباني شوې دي اگر از د فلسطین هم از غرزنگ هم مزکه د اسونس نیګوارو رژیم سره د قزاقستان د اړیکو پیاړي کول وغندل او هغه د غزې د خلکو پر ضد د رژیم د جنایتونو توجیه وباله د اسونس رژیم جنگي البته کو په غزې کې په مختلفو سیمو بمباری وکړه په استوډي راپور کړی په داسې حال کې چې په غزې کې د اوربند تړون د بشپړه پلیکې دوله لپاره خبرې اترې روان دي د اسرایلو جنگي البته کو د خان یونس خار او د غزې په ختیځ کې په وایي بریدونو سره په نخه کړی دي خبری سرچینو راپور کړی چې د اسرایلو جنگي الوتکو د غزې په سویلي ترنګه کې د خان یونس خار ځنې برخې درې ځله بمبار کړې د غزې خار ختیځې سیمې هم په وایي بریدونو کې په نښه شوې دي دا بریدونه په داسې حال کې ترسره شوي چې په خان یونس کې معاصره شوي فلسطیني جنګیالیو د غزې نورو سیمو ته د لیږدولو لپاره خبرې روانې دي د اسرایلو رژیم د 2023 کال د اکتوبر په اومه د غزې په ترنګه کې د جګړې له پیل راهیسې په بیا بیا ډول اعلان شوي اوربند سرغړونه کړې ده دا جګړه چې د حماس غورځنګ د لامین زړلو او د اسرایلو بندیانو د خوشی کولو په هدف پیل شوی دا تل ابیب د خپل هدفونو په ترلاسه کولو او د بندیانو تبادله تړون په لاس لیکولو کې د پاتې راتلو سره پایتا ورسیده سونس رژیم په جنوبی لبنان باندې هم د ډرون برید کړی رسنیو د شنبه په ورځ راپورټ ورکړی چې سونس رژیم د لبنان په بلیدا خارګوټی برید کړی راپورټونه وایي چې په دغه برید کې دوه کسان شهیدان شوي دي دا راپورټونه مخې دغه رژیم یو ډرون لروتکه په مارجون ولسوالۍ کې پر یوې سیمې دوه اتوګنې وشتلې دي ځنې سندوی به وایي چې په دغه برید کې سړک جوړونې وسایط په نښه شوي او یو تخنیکي ماشین زیانمن شوی په همدې مهال په یوه رسمي بیانیا کې ولسمشر لومړي وزیر د پارلیمان مشر او د لبنان ولسته په خطاب کې ټینګار کړی چې د غډلا او د لبنان دولت له اوربند سره اعلان شوي ورځې تر اوسه پورې په بشپړه ډول ژمن پاتې دي د فلسطین مقاومت ډلو د اسرایلو رژیم د یو بل بندي مړې ور وسپاره ارنا خبري اژانس راپورټ کړی چې خبري سرچینو ویلي د فلسطین د غزې ترنګ په جنوب کې د سونس رژیم د یو بل بندي مړې د سره صلیب نړیوالي کمیټې ته سپارل شوې ده د فلسطین د حماس غورځنګ پوځي څنګه زودین قسام غوند او د جهاد اسلامي پوځي څنګه سره القدس د سونس رژیم د غمړې په خان یونس کې د سره صلیب کمیټې ته سپارلې ده د حماس غورځنګ ویان حازم قاسم ټینګار کړی چې دغه غورځنګ لا ټولو خندونو او مشکلاتو سره سره د سونس رژیم د بندیانو د مړیو د سپارلو د بهیر د بشپړولو لپاره د کار د دوام په حال کې دی زی سرچینو ویلي چې د غزې ترنګ په څو ختیځو سیمو کې د مړیو د لټولو عملیات دوام لري او د سونس رژیم د بندیانو د مړیو د انتقال د بهیر د منظمولو لپاره نړیوالو ارګانونو او د قسام غونډ ترمنځ ملګرتیا دوام درلودلی دی سونس رژیم د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له اومې راهیسې د فلسطین د غزې ترنګ پر ضد جنګ په دوو هدفونو یعنې د حماس غورځنګ د لمین زړلو او له دغې سیمې د سونس رژیم بندیان د راګرځولو لپاره پیل کړ خو دغه رژیم خپلو هدفونو ته په رسیده کې سخته ماتې خوړلې ده او مجبوره شو چې د بندیانو تبادلې لپاره له حماس غورځنګ سره موافقې ته مخه کړي د سونست رژیم د جاسوسي الوتکه د سوریه په جنوب کې غزمی کوي یرنا خبري اژانس راپورټ کړی چې خبري سرچینو ویلي د سونست رژیم جنگي الوتکو او د جاسوسي بے پیلټ الوتکه د سوریه په جنوب کې د غزمو تر سره کولو په حال کې دي د سوریه رسنده ویلي چې د سونست رژیم کوارټ کاپټرونه په جنوب کې د قنیترا بلیات په فضا کې د غزمو تر سره کولو په حال کې دي د سونست رژیم پوځیانو د جاسوسي د الوتکو په غزمو سره یو وخت د قنیترا بلیات په شمال کې په حباثال خشب او الکسارات سیمو کې د رڼا ګولې هم وشتلې خبري سرچینو څو ساده مخکې ویلي چې سونست رژیم پوځیانو د سوریه د قنیترا بلیات ځنې سیمو ته پر داخلي دوه سره د پلاتنې او تلاشي د اخیستو پوسټه هم جوړې کړې دي د سونس رژیم د پوز غزمه د غراز د قدرت په لیدس کې ان فریخه کلیتا ورنوتلې سونس رژیم پوز د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت لنس کولی دا ورسته د سوریه په پوزي مرکزونو او بیخ میناو باندې حمله زیاتې کړې دي او په دې میاشتو کې څو ځله سوریه په پوزي مرکزونو باندې بمباریانه کړی دی. د بشر اسد حکومت لانسکوریدا ورسته سمنست رژیم د سوریې له اصلي ټاټوبي سره د جولان د نیواکي سیمې ترمنځ لا اله کرخې په تدیدا سره د سوریې په دراو او نترا ولایتونو کې جولان تر د نګدې سیمو نیولو ته دوام ورکړی دی. په نړۍ کې د سمنستي رژیم د بایکاټ کمپاینونه دوام لري. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د سونستي واشي رژیم د بایکټولو پر دوام د ټینګار لپاره کمپاینونه پیل کړي چې نړۍ په سویا تود هرکلی کی. یو شمالي کوریا د واشنگټن سیول امنیتي غونډې ته غبرګون څرګند کړی دی. د شمالي کوریا د دفاع وزیر کوانګ چول د امریکا او جنوبی کوریا د دفاعي مشرانو د غونډې په اړه چې د نومبر په څلورمه په سیول کې ترسره شوې ده ویلي، مونږ په ښه توګه پوهیږو چې امریکا د شمالي کوریا پر وړاندې د دښمنۍ سیاست پر مخ وړي. نوموړي زیاته کړې ده، مونږ به تر هغه وروستۍ شېبې پورې د دې په مقابل کې ودرېږو او له ځواب ورکوله به ډډه ونه کړو. او د دې مهال خبرنه
سیاسی تبصرہ.
په ایران د سیمنست رژیم په برید کې د امریکا پر رول د ټرمپ له اعتراف وروسته د تهران غوښتنه څه ده؟ دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعتراف کړی چې د اسرائیلو په هغه برید کې لاس درلوده چې پر ایران شوی وو. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازی او سفیر ښاغلی ایروانی د جمعې په ورځ د ټرمپ له امده اعتراف وروسته ملګرو ملتو سرمنشي او د امنیت شورا مشر ته په یوه لیک کې ولیکل، دا اعتراف چې د امریکا د تر ټولو لوړ پوړي مقام له لوري شوی یو څرګند او نه رد کیدونکی نړیوال حقوقي سند چې د امریکا د دولت نړیوال جنایت او مسؤلیت ثابتوي. د دې اعتراف په اساس د امریکا او سمرست رژیم دواړه په بشپړ ډول د خپل تجاوز او د هغه پایلو مسؤول دي چې پکې د بیګونه خلکو وژنه، د ملکی شتمنیو پراخ تخریب او د ایران د سولې او د بادمان تر څنګ لاندې تاسیساتو قصدي په نخښه کول شامل دي. د ایران لوړپوړي ډیپلوماټ زیاته کړه، دا مسله د ایران حاکم حق بیا ټینګاروي چې د نړیوالو حقوقي لارو له لارې د امریکا د بشپړ حساب او د ټولو زیانونو د جبران وختونه وکړي چې پکې د شهیدانو، ټپیانو او د ایران د خلکو مالی او مادي زیانونه شامل دي. ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ په څرګند خبرو کې ویل چې د سیمنست رژیم په برید کې مستقیم کنټرول درلود او زیاته کړه اسرائیل لومړی برید وکړ، دا برید ډیر قوي و، زه پوره مسئول وم. ټرمپ دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې در دې وړاندې د دې برید په ترسره کولو کې خپل لاس درلودل رد کړی وو، خو ایران له پخوا ویلي وو چې دا برید د امریکا د چارواکو په بشپړه غږ ملتیا ترسره شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ښاغلی اسماعیل باقایی هم په ایکس کې د یادو څرګندونو په غبرګون کې لیکلي، دا اعتراف د امریکا د مستقیمې لاسوهنې او د اسرائیلو له بې دلیله تیری سره د هغې د شریکې جرم نه رد کیدونکې سند دی او په عین حال کې د امریکا له لوري د یو غیر قانوني عمل او د نړیوال قانون د ښکاره سرغړونې منل دي. هغه ټینګار وکړ چې امریکا باید محاکمه او حساب ورکوونکي شي. د ټرمپ اعتراف د ایران د حقوقي غوښتنو د مشروعیت قوت زیات کړي او د نړیوالې تعقیب لارې پرانیستې دي. دا اعتراف د نړیوال قانون له مخې یو معتبر سند دی چې د امریکا مستقیم مسؤلیت پر ایران باندې د تجاوز په ثبوت بدلی. د نړیوالو اصولو له مخې دا اقدام د ملګرو ملتو د منشور د دویمې مادې د څلورم بند ښکاره خلاف ورزي ده چې هر ډول زور کارول منع کوي او د هیوادونو د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا درناوی لازم ګڼي. همدارنګه د ایران د سوله ایزو ایټمي تاسیساتو په نښه کول چې د اژانس تر څارنې لاندې دي د ان پی ټی تړون ښکاره سرغړونه ده. ایران په خپل لیک ټینګار کړی چې دا اعتراف د امریکا د پخوانیو دروغجنو دریضونو بې اعتباره کیدل ثابتوي او اوس د امریکا او اسرائیلو نړیوال مسؤلیت د پیژندلو حقوقي اساس برابروي. د د نړیوال قانون لمخه هر هوا چې په غیر قانوني عمل کې شریک وي ژوند دې د زیان جبران وکړي ایران هم لام دې اصول سره په استفادې سره د امریکا او اسرائیلو د حساب وخت نه کوي ایران هم دا رنګ د ملګرو ملتو د منشور د 15 ماده په اساس ایران کړي چې کتیرې دوام وکړي د روا دفاع حق ځانته خوندي ساتي دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرانه خبرونه اوري ځانو د خبرونه دوام ته تاسو پام راګرځو
اروت سپانو ته کتنه
عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران بیا به د کابل ځینې ورسپانې به وڅېړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زه هم په خپل وار سره ورسپام ته د کتنی د خبرونی قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران چاپ د ورسپانو په سر کې به د جوان ورسپانه راواخلو. د ورسپانې د ایران پاکله د امریکا د ولسمشر ټرمپ خبرو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دي په ایران باندې د برید مسؤول زوم او غواړم اوس د بندیزونو د لغوه کېدو پاکله د ایران خبرې واورم. ورسپانی د ټرمپ د خبرې ته په کتو سره لیکي داسې ښکاري چې د امریکا ولسمشر د ایران د اټومي سایټونو په هکله د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره بیا ځلې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. جوان لیکي تهران د اسرائیل د جمع د بوله سروځني یرغل په لومړي ورځ کې په کراتو ټینګار وکړ چې اسرائیل د جمع د امریکا په مرسته او موافقې سره په ایران یرغل کړی دی. ورسپانی زیاتوي چې سره له دې امریکایان په ټولو برخو کې له سیونستان څخه پرم لاتړ کوي. تر اوسه په ښکاره توګه د ایران په خلاف د اسرائیلو په یرغل کې په خپل رول باندې په څرګند توګه اعتراف نه وکړي، خو ټرمپ چې معمولا له هر فرصت څخه د ایران په اړوندو موضوعاتو د خبرې کولو لپاره ګټه پورته کوي دا ځلې په ایران باندې د برید د مسؤلیت په منلو اعتراف کړی. جوان لیکي ټرمپ چې له یوې خوا خپله ځواکمني شی او لبل خو د خبراتورو په لټه کې دي په داسې حال کې چې دا متناقض چلند کوي. د سره هم حاله د امریکا د څول سیزو عملی تکرار کړ او د ایران په وړاندې هغه بیړني ملي حالت چې ورخیز بندیزونه پر اسلامي جمهوریت باندې ټینګوي د یو بل کال لپاره تمدید کړ. ورسپانه د دې مطلب په پای کې لیکي ټرمپ چې د دوله سروځني جګړې پر مهال یې ټینګار کاوه د تهران سره د موافقې لپاره بیړه نه لري، اوس چې له جنګ څخه کابو څلور میاشتې تیرې سوي شواهد ښودنه کوي چې امریکا تر بل هر وخت زیات ایران سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې ده.
د تهران غږ، د حقیقت غږ، د عدالت غږ. عزیزانو تاسو ورسپانو ته د کتنې پروګرام اورئ. نوې خبرونه، نوې تحلیلونه، نوې تبصرې او نوې راپورونه په دغه پروګرام کې اورېدل شي. د تهران غږ، د عدالت غږ، د حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنې کې زمونږ ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اورېدل شي.
عزیزان و سمبا راشو د تهران چاپ کیهان او ورسپانه د غورسپانه بیا وینزویلا سره د امریکا د روانو تاو تریخوالو په اکله د امریکا وال سټریټ ژورنال یو مطلب ته انعکاس ورکړی دی چې لیکلی دی یو امریکایي ورسپانه راپور ورکړی چې ټرمپ د وینزویلا په وړاندې په سخت ګډوډۍ کې ډوب دی او د دې هیواد پر خاورې د پوځي برید د بریالیتوب په اړه سخت شکمن دی. پاین حال کې د امریکا پوز په پراخه کچه د وینزویلا په شاوخوا کې ځای پر ځای شوی. د وینزویلا پر کوچنیو بیړیو او کشتیو بریدونه لا هم دوام لري چې په پلمه د نشه یي توکو قاچاق په وړاندې مبارزه بلل کیږي. کیهان ورسپانه هم د شان لیکي چې کڅه هم په کریبین سمندرګي کې د وینزویلا پر بیړۍ او کشتیو بریدونه لا هم دوام لري، خو د امریکایي رسنیو راپورونه ښیي چې ترامپ د وینزویلا په خاوره کې د ننه د عملیاتو پراخولو ته چې موخه یې د دې هیواد ولسمشر مادورو د حکومت رنګول دي شکمن دی، او دا شک یې له خپلو سلاکارانو سره هم شریک کړی دی. ورسپانه زیاتوي چې ترامپ د وینزویلا پرخلاف د پوځي اقدام لپاره شک لري، او کابینه د اقتصادي فشارونو په وینزویلا کې له مخالفانو د ملاتړ او د دې هیواد په خاورې د مستقیم یرغل ترمنځ لالهنده شوې ده. د ته په کتو سره د وینزویلا په وړاندې د ترامپ د حکومت ستراتیژي لا نامعلومه ده، او واشنگټن له کوم ټاکل شوي هدف نه پرته هلته په سمندر کې په ملکي کشتیو باندې بریدونو ته دوام ورکوي. له یوې لنډې شاندمې بیا به راګرځو ستاسو خدمت ته.
ورسپانه ته د کتنی د خبرونی له دوام سره ساسو په خدمت کې یو رازو د تهران چاپ جمجم ورسپانه ته. دغه ورسپانه بیا په نیویورک کې د ښاروالۍ لپاره د مسلمان نوماند زهران ممدانی بریالیتوب ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې که څه هم ممدانی مسلمان دی، خو په ټاکنیزو سیالیو کې د هغه شعارونه اسلام پورې اړوند نه وو، بلکې هغه په دې دلیل په ټاکنو کې بریالی سو چې د ارزانۍ او پریمانۍ د راوستلو شعار یې د خپلې اصلي موخې په توګه ټاکلی و. ورسپانه لیکي د زهران ممدانی د بریا په اړه بل ټکی دا دی چې هغه په نیویورک کې د سپتمبر د 11مې له پیښې دقیقا 40 کاله وروسته له څو لسیزو سخت اسلامي روونکو پروپاګنداوي او د مسلمانانو بمباری سربیره په همغه نیویارک ښار کې د خلکو په اکثریت رای سره په ټاکنو کې بریالی سو. دا بریا د اسلام ویرونې او اسلام سره له دښمنۍ د پروژې لپاره یوه لویه ناکامي وه. ورسپانه په یو بل مطلب کې بیا د سودان وروستۍ نښتو ته کتنه کړې ده، او د الجزیرې د وروستي راپور په حواله لیکي چې په سودان کې د مرکزي حکومت مخالفه وسلوالې ډلې چې د چټک غبرګون په نامه یادیږي په دارفور کې تر نسل وژنې وروسته د نړیوالو اندېښنو په غبرګون کې د اوربان لپاره چمتووالی ښودلی وه. جمجم زیاتوي داسې ښکاري چې د اوربان لپاره د چمتووالي اعلان یوه غولونکې خبره وه، ځکه چې د چټک غبرګون ځواکونو بیا ځلې تېره ورځ په هغو سیمو کې چې پکښې بشر دوستانه اوربند اعلان کړی و سختې بمبارۍ کړي دي. د ورسپانیې له راپور سره سم په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو کمیشنر فولکر ټورک په سودان کې د چټک غبرګون د ځواکونو د بریدونو د امله د تاوتریخوالو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی.
عزیزانو کاستاسو خوخوی رابشو د افغانستان ورسپانه ته. د افغانستان د مطبوعاتو په سر کې رازو هشت صبح ورسپانه ته. د غورسپانه په افغانستان باندې د پاکستان ورستی او هوایی بریدونو ته په اشاره سره د یو مطلب په ترڅ کې دا پوښتنه مطرح کړې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ټکر کې امریکا له کومې لوري څخه ملاتړ کوي. ورسپانه په دوام کې لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خیبر ټلویزیون سره په یوې مرکې کې ویلي چې پاکستانی پوځیان په افغانستان کې د وضعیت د ګډوډولو له لارې هڅه کوي چې بګرام هوایی اډې ته د امریکا د بیرته راتګ لپاره لاره چاره برابره کړي. اشته صوب زیاتوي چې د طالبانو د حکومت ویاند په خبره پر کابل د پاکستان هوایی بریدونه د مذاکراتو بې پایلې کېدل او د دغه هیواد د چارواکو پرله پسې لاسوهنې د دې ښکارندویي کوي چې هغوی افغانستان ته د امریکا د بیرته راستنېدو لپاره زمینه برابروي. په مطلب کې ټینګار شوی دی چې د مجاهد دا څرګندونې مهم ښکاري، او تر هغې چې د پردې تر شا کومه لوبه نه وي روانه سخته ده چې د پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه داسې څرګندونې وکړي چې له مخې د امریکا لاسوهنه د اسلام آباد په ملاتړ وښودل شي. ورسپانه زیاتوي چې البته د مجاهد څرګندونې یو څه مبهمې هم دي، یعنی نه دي ویلي چې آیا پاکستان په خپله خوښه داسې کړنې کوي څو افغانستان ته د امریکا بیرته راتګ لپاره زمينه برابر شي یا دا چې واشنگټن رسمي ماموریت ورسپارلې دي. په بل وینا خای امریکا پاکستان ته ویلي وی چې کله طالبان په بګرام کې د واشنگټن حضور نه مني باید سزا ورکول شي، هغه هم د امریکا لخوا نه بلکې له تروریزم سره د مبارزې په پلمه د امریکا د متحد پاکستان لخوا، د دې لپاره چې له احتمالي بحران څخه په افغانستان کې داسې یو جوړښت راټوکیږي چې د امریکا له غوښتنو سره همغږي یا لږ تر لږه د طالبانو په څیر نه وي.
قدر منه اوریدونکو ورځپاڼې ته د کتنې د خپرونې وخت هم دې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شي.
درانا سرچینه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمنو اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
د رڼا سرچینې نومې لړۍ لنی پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. د دغه لړۍ په نی مطلب کې د قران کریم د شورا د مبارکې سورې ل دربیشتم تر 15 آیتونو پورې د شأن نزول په اړه در سره ژغیږو، نو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
تیرو ګرانو اوردونکو، د شپږ سبا 22 هجري قمري کال د سفرې د میاشتې 20 نیټه د قریشو مشران او اشراف په دارالندا کې سره راټول شول، سو د دې مسلې په اړه یو واحده فیصله وکړي. هر یو ګډون کوونکی یو څه تدبیرونه وړاندې کړل، ځنې د خدای د رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د بندي کولو د زولنو د چولو وړاندیز وکړ، ځنې نور یې ټینګار وکړ چې رسول الله مبارک لخبل خار وباسي او د دې للار خپل پخوانی یواله او غغملتیا بیرته تر لاسه کړي، او نور دا چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په خپل نوی زی کې څه ورسره کارونه لري. خدا نظرونه د گزار خوړلو هیڅ قانې قون کې نو په دې منځمان کې یو بوډا سړی ویل، زما په نظر باید له هرې قبیلې څخه یو ځوان غوره شي او ورته تیرا تورا ورکړل شي، سو ټول په یو وخت پر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حمله وکړي او هغه حضرت ووشنی. په دې ډول داغه وینې مسولیت د ټولو پر غاړه لوي کی، او داغه قبیله به د ټولو قبیلو په وړاندې داغه د وینې وختنه یا غچ اخیستلو خبره ونه کړی شي. داغه وړاندې د ټولو ګډون کوونکو لخوا منل شو. په عین حال کې خدای تعالی په خپل پیغمبر د وحی لالارې د مشرکانو له دسیسې خبر کړ او له مدینه هجرت ته وباله.
رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم در ربیع الاول د میاشتې په 12 نیټه په سه شنبه ورځ چې د 1422 کال د سپتمبر 24 نیټه کېږي د قبا په نامه سره د مدینه منورې جنوبی کوڅې ته داخل شو. هغه مهال د قبا خلک د خدای له رسول څخه نا امید شوي وو او کورونو ته تللي وو، خو په همدې شیبه کې یو سړی چې لا هم په یو لوړ ځای کې ناست وو او د مکې و اخواته یې کتل، ناڅاپي سترګې پر څو کسانو خښې شوې چې هغې کوڅې ته رسیدلی وو او د یوې ونې لاندې آرام کاوه. هغه سړی ګمان وکړ چې ورغلی نوي کسان د خدای د رسول او د هغه د ملګري دي. په همدې خاطر یې چغه پورته کړه، هغه څوک دی چې تر څو ورځو یې په انتظار کې یاست؟ راورسید. په همدې خاطر یې چغه پورته کړه، هغه څوک چې تر څو ورځو یې په انتظار کې یاست؟ راورسید. خلکو د رسول الله مبارک د ورتلو خبره واورېده او خوشحال شول. د هغه بزرگوار د استقبال او د هرکلی لپاره له هغه ځایه بهر ووتل. دوی ټول د هغه حضرت لیدو ته ورغلل، د هغه احترام او ستاینه یې وکړه او ورته یې سلامونه وړاندې کړل. د سړیو شمیر 1500 کسانو ته رسېده. ځینې ښځې او ماشومان هم شعارونه ورکول، نبی راغی، د خدای رسول راغی، او په یوه روایت سره یوې ډلې داسې چیغې پورته کولې: ای په موږ کې راپورته شوي د خدای تعالی په فرمان راغلی، ته راغلی راغلی او مدینې ته دې شرافت ور په برخه کړ، په خیر راغلی، ای تر ټولو غوره د عبد کوونکیه. رسول الله مبارک قبا کلي ته لبارېده دا وروسته د کلثوم بن هدم په نامې سره د یو قبایل مشر کور یې د آرام لپاره غوره کړ. کلثوم بن هدم چې یو نابینا بوډا او پرهیزګار سړی و، د هغه کور ته د رسول الله مبارک په ورتګ ډیر خوښ شو او د الله تعالی شکر یې وکړ. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هلته پاتې شو څو علی او فواتم، یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لور فاطمه او د هغه بزرگوار مور فاطمه بنت اسد او د زبیر لور فاطمه چې له هغه سره په سفر کې یو ځای وي، له هغه سره یو ځای شوې. هغه بزرگوار د جمعې لمونځ د قبا په نږدې کې په بنی سالم قبیله سره ادا کړ او د لومړۍ جمعې لمونځ چې رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ادا کرد، بیا له هغه ځایه یثرب ته روان شو.
ازنو په مدینه ښار کې ډیر ولولا او زوګ پورته کیدو. خلک لا مودو رهیس د خار پخکولی کول بوخت وو او د ویلوی مهاجر، یعنی د خدای تعالی د ترټولو ورستی پیغمبر د هر کلی لپاره ځانونه تیارول. د رسول الله مبارک مدینه ته د وریدا په ورځ د خزو نرینه او بوډاګان او ځوانان او حتی د ماشومان په شمول ټولو ځانونه د خار اخیری برخه ته رسولی وو. زنه د خار په تر ټولو لوړو ځایونو او سړکونو کې انتظار کوو سو د دغه لوی لومړی خبر رسون کی شي او د دې مهمه پیخي خوخي او ولولا غوندو شب یو خلکو ته ورسي. هغه تاریخي او نه هېریدونکي شیبه را ورسیدا او رسول الله مبارک د مدینه خار په خاورې مبارک قدم کې خود د خوخه ولولې زوګ پرتم د مدینه د خار فضا ډکا کړه. مرغان وال وتل، هر چا وختل چې د خدای رسول داغه ځانګړې ملمشي او لدې کار سره لوی ویار تر لاسه کړي. د بنی سالم بن اوف قبیله مشران داغه حضرت هرکلی ته ورغلل او عرض وکړ چې لدوی سره پاتې شي چې مونږ ټول په خپل وسلو او کسانو سره ستاسو ملاتړ وکړو. خو رسول الله مبارک ورته وفرمایل د اوخه لار خلاص کړی چې هغه په خپل د زید غورا کولو مامور ده. د رسول الله مبارک اوخه چې له هر کوڅې تیریدلې د هغه کوڅې اشراف او لویان ورڅخه هم دا وختنه کوله او هر یو هڅه کوله چې رسول الله مبارک په خپل منځ کې پاتې کړي او د لوی ویاړ او افتخار ترلاسه کړي. خو رسول الله مبارک ټولو ته همغه لومړنی ځواب تکراروه. خلک په خوخه اول ولی سره انتظار کوي چې اوخه به په کوم ځای کې زنګون وهي. د زلونو دبا زیاتی دلا او بے قرار سترګې هر خواته
اولیدې. په نهایت کې اوخه د دوو یتیمو بچیانو سره د اړوند مزکې ته ورسیده او هلته زنګون وه او د غازی د پاتې کېدا لپاره وټاکه.
مدینه خلکو د رسول الله مبارک سره له هیڅ مادي او مانوي مرستې ډډه و نه کړه. دوی خپل ډیر شتمنۍ د هغه حضرت په لاس کې کیښودلې او وی ویل، ای د خدای رسوله، ته هر ډول چې غواړې دغه ټول شتمنۍ څخه استفاده کولی شي. شاید هغوی په دې کار سره غوښتل چې د رسول الله مبارک هڅو اجر مخکې له مخکې ورکړي او مخکې له دې چې رسول الله خپل اجر له هغوی وغواړي، دوی په خپله په دوو لاسونو ورته هر څه ډالۍ کړل. دلته د شورا د مبارکې سورې درویشتم آیت نازل شو چې الله تعالی پکې داسې فرمایي، ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربى ومن یقترف حسنه نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. دا هغه څه دی چې الله تعالی خپلو بندگانو ته چې ایمان یې راوړی او نیک اعمال یې ترسره کړي زیری ورکوي. ووایه، زه له تاسو څخه د دې رسالت په اړه هیڅ اجر نه غواړم مګر د خپلو خپلوانو یعنی اهل بیت سره مینې کول، او هر څوک چې نیک عمل وکړي موږ به د هغه نیکی نوره هم زیاته کړو، ځکه الله تعالی بخښونکی او منندوی دی.
رسول الله بزرگوار دغه آیت د خلکو لپاره تلاوت کړه او ورته وفرمایل، د رسالت اجر هماغه زما خپلوانو سره دوستی او مودت دی. کینه کخو منافقینو اعتراض وکړه، ویل هغه غواړي چې له همدا اوسه پر مونږ خپل خپلوان وتپی او مونږ د هغوی اطاعت کوونکي کړي. مونږ په داسې ذلت هیڅکله نه راضي کیږو. مونږ پوهیږو چې محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نعوذ بالله لزانه خبرې کوي او خدای تعالی ته د دروغو نسبت ورکړ. دلته د شورا سورې څلیرویشتم آیت نازل شو چې خدای تعالی پکې منافقینو ته دا ډول رټلی او ملامت یې بیا کړی دی. آیا وایي چې هغه پر خدای دروغ تړلی دی؟ په داسې حال کې چې که الله تعالی وغواړي ستا په زړه مهر وهي او که پوټه ووهي، د دې آیتونو د څرګندولو قوت در څخه اخلي او باطل له منځه وړي او حق د خپل فرمان په اساس په خپل زی باقی پاتې ساتي، ځکه هغه له هغه څه څخه چې په سینو کې پټتي خبر دی. له هغو څخه ډیر هغه کسان چې دغه آیت یې واورېده نو په خپلو خبرو پښیمانه او خیزل شول. هغه مهال پنځویشتم آیت نازل شو، خدای تعالی په دغه آیت کې خپلو بندگانو ته د توبې د بشپړه قبلیدا زیری ورکوي او فرمایي، هغه ذات چې د خپلو بندگانو توبه قبلی او گناهان بخی او هغه څه چې کوي پوهه دی.
د تهران رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د رڼا سرچینې نومې لړۍ د دغه نننۍ مطلب وخت هم دومره و. نو تاسو هم په خپل نیومن او پتمن خدای سپارو، تل بریالي اوسئ او سلامتیا مو په برخه شي.
خوشاله او سلامت اوسئ.
تا تلپات خوشبویی. قدر منو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبه کې زفات مین ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبوئی د خبرونې یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو د تلپات خوشبوئی په خبرونه کې به د معرفي او مذهبي په ډګرونو کې د حضرت آیت الله خامنوي د وینا په اړه ژغیږو. د دغې لړۍ په اوسنۍ خبرونه کې به د استغفار د معنا او د انسان د روح په پاکوالي کې د هغه د اثراتو په اړه معلومات درکوو. د استغفار یو لوی رکن توبه ده، یعنی د پاک خدای څخه د بخښنې غوښتنه. دا د خدای پاک د لویو نعمتونو څخه بلل کیږي، یعنی پاک خدای د توبې دروازه د خپلو بندگانو په مخ خلاصه کړې ده تر څو هغوی وکولای شي د کمال په لور لاړ شي او د ګناهونو د عمله پس پاتې نشي، ځکه چې ګناه د انسان د لوړوالي په مخ کې خنډ ګرځېږي. هر یو گناه د انسان پر رو سوچوالی، معنویت او روحانی عزت باندې ضربه وی او د انسان د روح شفافیت یا رونوالی لمن زوری او خرکبیه، چی د ماده په دغه نړۍ کې د انسانانو او د حیوانانو ترمنځ د توپیر سرچینه ده. گناه په حقیقت کې انسان حیواناتو او یا هم جامداتو تا ورنجده کبی او د کمال او د لوړوالي څخه یې لري کبی. د اسلامي انقلاب ستلار خود د دغه لړۍ په لسمه برخه کې داسې فرمایي: هغه مؤمنان چې د خدای لپاره جنگیږي، خدای هم هغوی له داسې یوې زاویې څخه پیاوړي کوي چې هغوی تمنه لري. دا چې د یوې داسې زاویې څخه پیاوړي کېدل چې مؤمنان هیڅ تمنه لرله، په اسلامي فرهنګ او ادبیاتو کې امهغه رزق لا یحتسب دی چې په قرآن شریف کې راغلی. د اسلامي انقلاب تر راتګ مخکې کوم کسانو چې مبارزه کوله هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې داسې یوه لویه لاسته راوړنه ترلاسه کړي، یعنی د حکومتي په ځواکونو د پوز تر ټولو لویه حساسه برخه راشي او د اسلامي انقلاب خدمت ته ملا وتړي او د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره بیعت وکړي. دا د سلواغې د نولسمې د سبقونو یو سبق دی. همدغه سوچ باید زموږ د نن سبا په ارزونو کې هم موجود وي. زه غواړم دا ووایم چې باید پوه شئ چې دښمن ممکن د دغسې یو ځای څخه ضربه وخوري چې هیڅ تمه یې نه ده درلودلې. تاسو چې د خدای د بندگانو او مؤمنانو څخه شمیرل کیږي او پر مستقیمه لاره روان یاست، د دغسې یو ځای څخه درته عاید یا ګټه راځي چې تاسو یې انتظار نه درلودله، همهغه رزق لا یحتسب. زما په نظر دا یو ډیر اساسي ټکی دی چې موږ توجه وکړو چې د نړۍ ټولې پیښې د مادي او دنیایي محاسباتو پورې تړاو نه لري. دا هم د محاسباتو یوه برخه ده چې ځینې وختونه پاک خدای یوه داسې لنډه لاره رامنځته کوي چې د یو داسې خوځښت سبب وګرځي. ډیر محترم اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم همدومره وو. نو تاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.